دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ځا اجملن د زمانور همکاران مودا ته ډېرې په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې بو اوري چې په هلمند کې اوسمهیز خبريال په مرموزه توګه وجل شوې نور ریپورتونه هم لرو خو په لاره خبرونه کوو لا هلمند څخه پر رسټلو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د غلطه د بوست په نوم د محلي رادیو یو خبريال نامعلومه کسانو وشلې د بشري حقوقو د سر نړیوال ټولنې ویل راتونکو ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پولیسو ډوډۍ راتمن لري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دی چې د ایرانی چارواکو پر هغه ادعا او شکل لري چې ویل اټومي پروګرام بل اس واخلي په هلمند کې یو خبريال په مرموزه توګه وژل شوی ویل کیږي چې نور احمد نوري چې وزات خبريال او د نیویارک ټایمز او د بوس محلي رادیو لپاره یې کار کوي د پنځشنبه پورز وژل شوی دا نو مولید کورنۍ غړي وایي چې د پنځشنبه پورز د غرمې څخه مخکې لس بجې د لشکرګاه خار څخه لادرکه شوی او په همدې ورځ ما خامي مړې مندل شوی نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکو او ډېری دینی زده کړې د پاکستان په بیلا بیلو مدرسو کې کړې وي د هلمند ولایت چارواکو د دې خبريال پر وژل کېدو خوښيني خو دلیدا ویلي دي چې د ملینو د مندلو لپاره لټکي د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پولیسو ډوډې راتمنه لري د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه د افغانستان د چارو سیړونکو تربار لازادې لړیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل په افغانستان کې هغه زورور کسان واکمن دي چې حکومت یې نشي محاکمه کوله مرمن بار ویل د ولسمشر هیڅ یو کاندید تر اوسه دا شمنه نه ده کړې چې په هیواد کې به انتقالي عدالت پلي کوي او ځکه ویل د جرمونو لړیواله محکمه یا آی سی سی څخه تمل دي چې په دې برخه کې به اقدامات وکړي مرمن بار همدارس نړیوالو کون لوتل ورسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه خبرداري ورکړ د امریکا د پوزي او جګپول مقام په افغانستان کې د طالبان لخوا د خونړۍ حمله د زیاتیدلو اټکل کړی دی صاحب د ګډي قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی د کابل پر لبنان ریسټورانت بریټ په اشاره سره ویل چې په راتلونکو کې د نورو د ډول حمله تمل لري
Yes, I would expect more suicide type high profile spectacular.
خغله ملي وي هو زه د نورو خنړیو تنظیم شو ځن وژونکو عملو تملر موده ته هم لرم چې د عملی به افغان امنیت زو کو نه افغان چارواکي زموږ د حساب سرتیری او همدار از بی ګنا ملکیان پنهخه کړی جلال ملي چې له کابل د ویډیو کانفرنس لاله په پینټاګون کې ژورنالیستان ته څرګندونه کولې ویل پر ځان وژونکو بریدونو د سیاستوالو پر وښنو د سړک د غاړي بمی چاودنو د طالبانو اتکا خي چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابله زور نه لري نو موري همدار ازول چې دا حمله به په دې حساس شرایطو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور برخلیک مبهم دی د مرستندوی ټولنو پر فعالیت هم ناوړه خیز وکړي د ناتو د دفاع وزیرانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پای د ناتو ماموریت له دوام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ په پام کې د افغانستان کې ډیره د ناتو په مشه حساب وکونه پر اتلونکو یو لسمیاشتو ان دروان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووسی د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال نوټ باټلس د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو مهالویش مهمه بالا ویل په دې ترڅ کې به د حساب د عملیاتو مشي افغانانو ته وسپارل شي د یو شمېر سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو پلان په عملي شي او د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ په مقصد د ناتو نوې ماموریت لپاره به شرایط برابر شي جنرال باټلس یاته کړ چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا پر ځان اعتماد او مسلکي پوهې په اړه په غونډه کې خپل نظریات له نورو سره شریک کړل خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه له هم د ناتو مرستې ته اړتیا لري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر ادعا او د باور نه کوي پرون په همدې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د ایران چمتو دی د خپل اقتصادي ودې لپاره د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو په اړه د نړۍ له سترو قدرتونو سره ورسته معاملې ته درناوی وکړي نتنیاهو پر ایران تور ولګو چې واځي د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو ژمنه کوي څو پر دې هیواد نړیوال بندیزونه کم کړي نتنیاهو وویل چې اکثره عربي هیوادونه هم د اسرائیل په سیر اندېښنه لري چې خای ایران بل هم د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي ایران دای د اویرت کړي اسرائیل چې په غالب ګمان په منځني خاطیس کې د اټومي وسلې لرونکو وازینه هواد د ایران د اټومي تایساتو پر ضد د پوځي عملیاتو احتمال هم نه دی رد کړي د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پرون د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو سره خبرې کړې. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمي پرون په ژنیو کې د حکومت او اپوزیسیون له هیاتونو سره د جلا کتنو خبر ورکړ. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په پام کې ده چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون هیاتونه نن له یو بل سره مخامخ خبرې هم وکړي. دواړه خواوې له مختلفو دریځونو سره په روان کانفرانس کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوی ګډون کوي. د ترکیې په پارلمان کې پرون لوی نښتې وروسته یو ټپي وکیل د درملنې لپاره روغتون ته یوړل شو. په پارلمان کې لانجه هغه مهال پیل شوه چې د یو لانجمن قانون په اړه چې پر قضا د حکومت کنټرول ته لاره پرانیزي د بحث لپاره تیاری نیول کېده. اپوزیسیون وایي دا اقدامات به د صدر اعظم طیب اردوغان حکومت ته امکان برابر کړي چې د فساد په اړه تحقیقات فسخه کړي. د اپوزیسیون د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند مرستیال مشر بولنت تیزجان چې له لانجې وروسته په ګډوډۍ کې په سوک وهل شوی و روغتون ته لېږدول شوی. لنخه د وروسته د پارلمان غونډه وځنډول شوه. په ترکیه کې د فساد په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې د مخکښو سوداګرو او د وزیرانو د زامنو په ګډون لسګونه کسان نیول شوي دي. او د اوکراین صدر اعظم وایي په کیف کې د اعتراضونو او مظاهرو د مخنیوي سخت قوانین د اپوزیسیون په مرسته تعدیل لیدای شي. میکولا ازاروف له رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ول د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون کارپوهان هم کولای شي د قانون په اصلاح کې مرسته وکړي. د اعتراضونو او مظاهرو قانون چې تیره اونۍ د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب او د چهارشنبه په ورځ نافذ شو، د هغه کسانو لپاره چې بي اجازه مظاهرو کې مجرم وپیژندل شي نقدي جریمه او د حبس یوه موده ټاکلې. دا قانون همداراز په مظاهرو کې د سټیج او خیمو جوړولو ته اجازه نه ورکوي. د راپورونو له مخې د حکومت مخالف رهبران له ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سره د خبرو اترو په حال کې دي. دا و خبرونه. دوستانو تاسو خبرونه له ساده رادیو نه واوریدل کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ.
ډېرې په بېرحمۍ باندې وژلی دی، ډېرې بېرحمانه په قتل باندې رسولی دی.
دا په هلمند کې د وشل شوی خبریال نور احمد نوري ورور دی چې د خپل ورور په وژنه خوشینی خیاو ل شارواکو غواړي چې د ورور قاتلین دی پیدا کړي. په هلمند کې د یو خبریال د وشل کې دوه پاړه ریپورت لرو. همدارنګه به په روانه خبرونه کې واوري چې د امریکا د پوځي او جګپولي مقام په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو د حملو د سیاسي دوه اټکل کړی دی. مشهور افغان مخترع غلام صدیق وردګ وایي د اختراعات او ابتکارات باید لږ تر لږه په کتابونو کې راټول شي ترڅو په راتلونکي کې ترې نه ګټه واخیستل شي. غلام صدیق وردګ څوک دی او څومره کارونه یې کړي دي؟ په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو. امریکا ته مو د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجیز له سفر هم خبرو او په کوټه کې مو د ازارت حکم شیعه مسلمانانو دا غ اعتراض ل پای ته رسیدو هم خبرو چې خپل مړی خاورو ته نسپارل. نور ریپورټر هم لرو له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. په هلمند کې یو خبریال په مرموزه توګه وشل شوی. ویل کېږي چې نور احمد نوري چې یو آزاد خبریال و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د بوس د سیمه ایزې راډیو لپاره یې کار کوه، د پنجشنبه په ورځ نوموړی وژل شوی. د نوموړي کورنۍ غړي وایي چې د پنجشنبه په ورځ د غرمې څخه مخکې 10 بجې د لشکرګاه څخه لا درکه شو. په همدې ورځې ماښام مړی د لشکرګاه ښار د شورمانو په سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په یو کڅوړه کې اچول شوی و. نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی او ډېرې دیني زده کړې د پاکستان په بېلابېلو مدرسو کې ترسره کړې وې. د بست په نوم د هلمند د سیمه ایزې رسنۍ مشر عبدالسلام زاهد وایي د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې سره د دې خبریال په کار کولو پوره معلومات نه لري، خو نور احمد نوري د تیرو 15 کلونو رئیس په بست محلي راډیو کې د دیني خبرونو مسؤول و چې نوموړي نومونه ممبر او محراب یاد کړل. هغه ویل په دې دوره کې هغه ته د وسلوالو تهدیدونو په اړه هم اوریدلي خو پوره معلومات یې نه درلودل. دا نور احمد نوري ورور رفیع الله قلم وای ورسته لاغې چې ورور د نیویارک ټایمز سره کار شروع کړو لګن ستونزو او ټلیفوني غواخونو سره مخ. هغه ول چې هیڅ ډول شخصي دښمنۍ نه درلوده. هغه لا چارواکو وختل چې د ورور قاتلین دی پیدا کړی.
ټول ځوانان د خبري اعلان چې دلته ولاړ دي د دې وسره بلدیت درلودي. زه یوازې نه هیل از ما دا چې زما د ورور قاتلین تاسو پراته پیدا کی او په جزای ورسوي. ډیره په بیرحمۍ باندې وژلې دي، ډیره بیرحمانه په قتل باندې رسولې دی. زما یوازینی هله ستاسو څخه دغه ده چې زما د ورور قاتلین تاسو امنیتي او کشفي ارګانونو ته هدایت وکړي چې زما د ورور قاتلین پیدا کړي. زما ټوله کورنۍ نن په غم کښېنولې ده. دا ملګري ځوانانو ټولو دلته ورته ژړل.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم په هلمند کې د نوی ټایمز او بس د محلي راډیو د خبریال نور احمد نوري په وژنه خواشینی ښودلې ده. دا هلمند والی چې پرون د عامې روغتیا ریاست ته د دې وژل شوي خبریال د مړي لیدو لپاره ورغلی و، هلته یې خبریالانو ته وویل
د ورور له قوله چې د کوره ورک شوی دی، ټلیفون یې بند و، ماشا په خوا د جنازه لیدل شوی دی. دا ډېر غټه مصیبت دی، خصوصا خبریالانو ته. دغه زه ډېر بیخي دی، زه ډېر مرور یم او زه اورګاني کشفونو څخه زه دا غوښتنه ما دا ده چې په جدي رقم پلټنه وکړي. د دې مثلا قاتلان باید په هر شکل کېږي باید پیدا شي. ولې دا پېښه په خوله په ښار کې شوې ده، ساحه په ښار کې شوې ده. دا هر ځای چې دی یو مناسبات درلود د ورونو د انډیوالانو نو څخه دوی پښتنه وکړي. د دوی طریقه چې باید دوی ځای او ځای به ځان ورسوي. د دې مثلا قاتلان به په ونیسي.
تر دې وړاندې هم په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سی او په ژواک خبري اژانس خبریال عبدالسمد روحاني هم په همداسې مرموزه توګه وژل شوی و چې تر اوسه هم لا قاتلین نه دي موندل شوي. د یادونې وړ ده چې د خبریالانو د ساتنې او د بشري حقونو په بیلابیلو رپورټونو کې وخت په وخت افغانستان د خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه بلل شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د پاوسي او چک پولي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خونړیو بریدونو د زیاتېدو اټکل کړی. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ګډو ځواکونو د قرارګاه قومندان ویلي خی طالبان پر افغان او نړیوالو پوځیانو، پر افغان سیاستوالو او ملکي وګړو حملو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی مقام اټکل کوي چې وسلوال طالبان ښایي د کابل په وزیر اکبر خان کې د تیرې اونۍ د ځان وژونکي برید په څیر نور خونړي بریدونه هم وکړي. د ایساف د ګډې قرارګاه مشر ډګر جنرال مارک میلی پر لبناني رستورانت برید چې په کابل کې د ډیرا بهرانيانو کوچنۍ ټولنې ته سخت ټکان ورکړ، ناوړه او حیواني عمل وباله. د دې حملې مسؤلیت چې اته افغانان او ډیرلس بهرانيان ووژل وسلوالو طالبانو ومنه. جنرال میلی د برید ته په اشاره سره وویل چې دای پر اتلونکي کې د نورو دې ډول حملو انتظار هم لري.
Yes, I would expect more suicide type high profile
ho ze de noro khunareyo aw kho tanzim shawyo zanwajun ko hamlo tamalaram aw da tamahamlaram che da hamle ba afghan amniyati zwakuna afghan charwaki zamuk khpal de isaf sartiri aw hamdaraz beguna mulkian pan khakri. جنرال میلی چې له کابله د ویډیو کانفرنس په وسیله په پینټاګون کې ژورنالیستانو ته څرګندونې کولې وویل پر ځان وژونکو حملو، د سیاستوالو پر وژنو او د سړک د غاړې بمی چاودنو د طالبانو اتکا خیې چې دوی د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د مقابله زور نه لري.
The Taliban lost the fight in the summer of 2013.
Taliban د 2013 کال په اوړي کې جګړه بایلوده او افغان ملي امنیتي ځواکونو لزانه فوق لاده ورتي او خوده. د اوړي په جریان کې سخت جګړه وشوي. افغانان ل خپل دښمن سره د جګړې لپاره پاتېدل او دوی په سرحدونو، په ټولو ولایتونو او لسوالیو کې ډیر خو جنگیدل. ډګر جنرال میلی همدارز وویل لدې حمله د طالبانو هدف د ویرې د یوې فضا خورول دي، خو د زیاته کړ چې لدې کار سره به د افغانستان خلک د طالبانو پر ضد شي. نو موري همدارز یادونه وکړه چې د حمله به په دې حساسو شرایطو کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي حضور برخلیک نامعلوم دی، د مرستندویو ټولنو پر فعالیت هم ناوړه اغیز وکړي.
و موردل چې د ایساف یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د زیاتوالي اټکل کړی دی. تاسو موږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه د زموږ د ویب سایټ لارې هم په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ په ویب سایټ کې زموږ مطالب، خبرونه، رپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. فیفا یا په افغانستان کې له آزادو انتخاباتو څخه د ملاتړ ادارې له هغه هڅو ملاتړ څرګند کړی چې له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر راکمیږي. د دې بنسټ چارواکي وایي که دا هڅې په خپلواکه توګه وشي او نتیجه ورکړي نو د افغانستان په ګټه ده. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د فیفا له اجرایوي مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې او په دې اړه یې ترې د دې ادارې نظر پوښتلی.
سپین غرسای په د روسي کې داسې هڅې پیل سوي چې د جمهوریت ځینې کاندیدان د ته هڅول کېږي چې باید د ځینې نور کاندیدانو په ګټه تیر سي او بل اخر د کاندیدانو شمیر راکم سي. تاسو دا هڅې څه ډول ارزوي؟
اول خو دا اقدام کاملا قانوني او مشروع دی، ځکه په ټولو ملکونو کې چې انتخابات کیږي، انتخابات په درشل کې مدني ټولنې او مدني فعالان کوشش کوي چې هغه کاندیدان چې مفکوري سره یو شی هغه سره نږدې کی او د تعداد راکم کی چې د ګټه دام د چې یو خود مسؤلیت مصارف کمیږي، بلدار چې هغه نتیجه د منلو وړ کیږي او اعتراضونه او جنجالونه دا کمیږي. نو دا مرسته کوي، خو شرط یې دا دی چې دغه کسان چې دغه پروسه تطبیقي یا مخکې بوزي دا باید کاملا بی طرف اشخاص وي او په بی طرفانه توګه اندالله د دغه کاندیدانو په نزد کولو کې نقش ولوبوي. او بله دا ده چې دا پروسه باید د مطبوعاتو په وړاندې، د مدني ټولنو په وړاندې په شفاف توګه مخکې بوزل شي چې څوک یې دا ونه کړي چې د دې حرکت شاته کومه سیاسي اجنډا ده.
بلې، سپین غر صاحب، تاسو د دې پروسې پر خپلواکۍ څونه ډاډه یاست؟ نه فکر نه کوي چې دا بیا هم د ځینو کسانو یا ځینو مشخص کړیو په لمسون دا کار ترسره کیږي؟
په هر حال که شفاف مخکې لاړ شي، دغه سوالونه یا دغه تشویشونه اندېښنې چې دا به موجود نه وي. مطبوعاتو د لارې نه هر اقدام چې دوی په دې برخه کې کوي دا نشریږي، خلک ته خبر وسی. خو که پټه مخکې ځي، افغانستان غونډې ملک کې طبیعي ده خلک سوال هم کوي چې دې شاته کې د شي اجنډا دي، نو اعتبار بیا د دغه اجراتو د دغه عمل یا څه کمیږي.
ستاسو په نظر څونه کاندیدان به دې ته حاضر سي چې د بل کاندید په ګټه خپل کاندیداتوري تیر سي؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي ورته تازه شروع شوی دی. خدای وکړي چې کامیاب وسی. طبیعي ده هغه کاندیدان چې قوي دي د دوی به توقع زیاته چې واړه کاندیدان به دوه په نفع تیریږي. خو طبیعي ده چې دوی ترمنځ به سیاسي غوښتنې، امتیازات به یو تر بله معاملې او چانې به سره وهي. مدا که چیرې نو مخکلار شي، زه فکر کوم کېدای شي یو تعداد کاندیدان، هغه کاندیدان چې پوهیږي په نهایت کې برنده نه دي، خو د امتیاز اخیستو د لارې نه کولای شي چې بیا هم یو کامیابي وسی، هغوی به حتما په نفع د غټو کاندیدانو تیر شي. خو په هر حال که صحیح مخکلار شي، دا پروسه ګټې د ضرر نه ډېرې زیاتې.
د آزادو انتخاباتو څخه د ملاتړ د ادارې د اجرایوي مشر جانداد سپینغر سره مرکه اورېده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
کابل خاروالۍ له دیني عالمانو غوښتي چې د خار د پاکوالي د ارزښت په برخه کې خلکو ته تبلیغ وکړي. کابل خاروالۍ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خار د بیلابیلو برخو دیني عالمانو سره یو غونډه لرله. ناجیه صافی له کابل رپورټ راکوي.
د خار پاک ساتل لپاره لکلونو حل زل ورسته بیا هم کابل خار یو ل ککړو پلازمینو څخه بلل کیږي. دا زل کابل خار ولی د ستونزې په هواری کې ل دنیا لمنو مرسته وغوښتله. کابل خاروال محمد یونس نووندیش د پنځشنبه په ورځ د دنیا لمنو په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې خلکو ته د خار د پاک ساتلو په اړه تبلیغ وکړي.
در ایجا هیچ کسی
په دې برخه کې زموږ سره د علماء پرته بل څوک مرسته نسی کولای. خلکو ته باید په جماعتونو کې تبلیغ وسی ترڅو نظافت مراد کړي، خپل شار پاک وساتي. باید کورنۍ خپل ماشومان ته وایي چې په شار کې ونی ماتي نه کړي.
لدی مخکې یو شمیر مدني ټولنو او کابل خرولي د ټولیز حشر لاري هم خلک حسولي و ترڅو د خر په پاکوالي کې برخه واخلي. په غونډه کې دینی عالمانو شمنه وکړه چې په خپل ویناو کې به خلک د خر پاک ساتلو ته وهڅوي. یو تن دینی عالم قری جمعگل پر یاد وویل
نو نظافت خود دیر ضرور شده پده سه محمد رسول مبارک حدیث شریف دوائی نظافت جز دی ایمان ده که چا یعنی دی نظافت ساته نو نکره نو دا غط و گناه رزی دا علماء کرام مبارک ایساب دی مسجد لطریقه سی چون معلومات خلق و ترکوی سی علماء تن سبا خلق غارک دی یعنی خبرو تا وگ نیسی نو انشالله دیر ماسر بد تمام سی سی علماء دا کار پا مخروان کی
لبلی خواه یو شمیر قبل میشتی تینگار که ویچه خلق باید دا خر پا پاکوالی که برخ وخلی. دا قبل خر دو تن وستیدون کو لازده رلیو سر پا خبرو که وویل
پیاده راو خلق سی او شای بخوری بس قطع غرزگی سی سرک پوخ سی او کچه پخی سی پیاده راو پوخ سی مشکل حل ده.
ببینید که نظافت مسئولیت یک نفر نیست که نظافت مراد کنه. شوالیخ مسئولیت دارد که باید پیش متراب کرده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو سوسو ځلې خبرداری ورکړی چې که د کابل ښار پاکوالی او د هوا د ککړتیا ستونزو ته توجه ونه شي، نو ښایي څو کاله وروسته په دې ښار کې ژوند کول ممکن نه وي. د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د کابل ښاروالۍ لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر شي او سرغړوونکو ته مجازات وټاکل شي، ممکن د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
تاسو زموږه غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. مشهور افغان مخترع غلام صدیق وردګ وایي د دې اختراعات او ابتکارات باید لږ تر لږه په کتابونو کې راټول شي ترڅو په راتلونکي کې ترې ګټه واخیستل شي. له غلام صدیق وردګ سره خبرې لرو او وروسته د خبرو پر بنسټ یو رپورټ هم درته وړاندې کوو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. اوس راځو د افغانستان د بشري حقونو په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتقالي عدالت د پروسې نه عملي کېدل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي. د دې کمیسیون چارواکي په حکومت انتقاد کوي چې د جنګي مجرمینو د محاکمه کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګي جرمونو یو مستند رپورټ هم جوړ کړی، خو دا رپورټ لا تر اوسه نه دی خپور شوی. په دې اړه له کابل د مرزی احمدزی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې د انتقالي عدالت د پروسې په اړه د خلکو نارضایتي به د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم دوی په تیرو 12 کلونو کې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره هڅې کړي، خو د دولت کمزوري اراده د دې سبب شوې سو دا پروسه تطبیق نشي. انتقالي عدالت هغه پروسه ده چې له مخې باید جنګي مجرمین محاکمې ته راکش کړی شي. د افغانستان د بشري قونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه وبلله.
که چېرته د عدالت انتقالي پروسه عملي نشي، د معافیت کلچر به نور هم زیات شي او داسې به فکر وکړي خلک چې هېڅوک دلته د پوښتنې والا نه دي او په کراتو باندې په انتقادي شکل کې به د جرمونو تداوم پیدا کړي او مستمر حالت بلل شي. او په دې وروستیو کې موږ د دولت حمایت او ملاتړ او ژمنتیا هم په دې هڅه باندې نه ګورو، او دغه جریان په ټولو هېوادونو کې د دولتونو ملاتړ ته سخت ضرورت لري.
ښاغلی بیدار وایي چې په تېرو 12 کلونو کې افغان دولت د انتقالي عدالت عملي کېدو ته توجه نه ده کړې. خواد وکاله مخکیت کمیسیون په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور هم برابر کړ چې تر اوسه نه خبر شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د کمونستانو له کودتانه نیولې د طالبانو د نظام تر راپرزیدو پورې د یو شمېر جنگي جنایتونو او جنایتکارانو په اړه اسناد وړاندې شوې دي. سومیشتې مخکې د هالند لوی سرنوالۍ د هغو 5000 کسانو د نمونو لست خبر کړ چې په 1950 او په 1950 لمریز کلونو کې د وخت د کمونستي رژیم لخوا وژل شوي وو. د لست په افغانستان او بهر کې د خلکو تند غبرګون راوپاروه او د دې قربانیانو کورنیو د قاتلینو د محکمې غوښتنه وکړه. د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو. سو په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جنګي مجرمین وپیژني او عدالت پرې تطبیق کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله په دې باور ده چې د ملي شورا لخوا د بښنې او ملي پخلاینې د قانون تصویب هم د دې سبب شوی سو مجرمین په اسانۍ سره براءت واخلي. د انتقالي عدالت د هماهنګۍ د ډلې یو غړي اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته وویل چې د انتقالي عدالت څخه ناسم تعریف هغه بل اله دی چې ځینې دولتي لوړپوړي چارواکي د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي.
در افغانستان بیشتر یک بعد سیاسي پیدا کرد و تعریف شد که گویا
په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه یو سیاسي اړخ پیدا کړ. د ځینو په اند د انتقالي عدالت پروسه د جنګي مجرمینو محاکمه کول دي او په جزایي اړخ زیات ټینګار شوی. نو په دې توګه هغه کسان چې جنګي مجرمین او جنایتکاران وو هغوی په دولت کې او په نړیواله سطح خپل ملاتړ پیدا کړل، خو په وروستي پړاو کې د انتقالي عدالت پروسه وتړله، ځکه خو دوی د دې پروسې له ګواښونو څخه خبر وو.
ښاغلی بلوچزاده د انتقالي عدالت د پروسې نه تطبیقېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه موږ غوښتل چې د اړوندو حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو ونتوانیدلو. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد نعیم او سید حسن هم له افغان دولت څخه غواړي چې د انتقالي عدالت پروسه تطبیق کړي ترڅو جنګي مجرمین په سزا ورسیږي.
تاسو ته بهتر معلوم ده چې یو ځل کمیسیون حقوق بشر اعلان وکړ چې موږ عدالتونه معرفي کړي دي. مګم دا عدالت انتقالي خو تطبیق مشکل نه یو مشکلات لري او هغه دا چې د حکومت څوک چې د حقوقي حقوق بشر دی په دې دیش کال کې جنگي جنایتونه کړی هغه په قدرت کې قرار لري حکومت دا هغه په لاس کې ده هغه نه غواړي چې دا پروسه تطبیق شي ساتو ګنوم نشي اعلان ولې نو د دې تطبیق
کومو کسانو چې په تیرو دیرشو کلونو کې جګړې کړي هغوی ښه کار نه دی کړی کومو کسانو چې زموږ هیواد ویجاړ کړی هغوی باید محاکمه شي او هغه کسان ټولو ته معلوم دي چې څومره جنایتونه یې کړي
په افغانستان کې عام وګړي هم په دې باور دي تر هغه چې د مجرمینو په وړاندې د مافیات کلتور له منځه ولاړ نشي په هیواد کې به بشپړ امنیت رانشي خو ځینې کتونکي وایي تر څو چې د حکومت په یو شمېر لوړو څوکیو باندې په جنګي جنایتونو تورن کسان ناست وي حکومت باید انتقالي عدالت پلي کېدو ته اقدامات ونه کړي
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې به د دې هیواد د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو هیئت په ملتیا د جمعې په ورځ یعنی نن د امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر روان شي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د سرتاج عزیز د سفر په اړه وایي که څه هم دا د پاکستان او امریکا د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره دی خو په دې کې به د افغانستان مسله هم د خبرو په اجنډا کې وي په دې اړه له پیښوره زموږ د خبریال رپورټ اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په امنیتی او بهرنیو چارو کې بد د هیواد د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو جګپوړي پوځي او دولتي پلاوي په ملتیا د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي ټاکل شوی دا چې نوموړی به په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد پر وضعیت او یو لړ نورو مهمو مسلو وغږیږي دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځمه پرس په اسلام آباد کې په یوې خبری غونډه کې خبري اعلان ته وکړې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې په روان کال کې افغانستان څخه ډېرې ناټو او امریکایي ځواکونه وزي امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سفر مهم ګڼي د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل کسو هم د پاکستانی چارواکو دا سفر د پاکستان او امریکا د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره دی خو په دې کې به د افغانستان مسله هم د خبرو مهمه ایجنډا وي
د دوی د سفر بنیادی مقصد خو د امریکا او د پاکستان ترمنځ په دغه سټریټیجیک کوم ډایلاګ دی په هغه باندې به خبره کی خود زهره خبره ده چې کله د پاکستان خبره کیږي د امریکای خبره کیږي نو افغانستان به هغه کې اګنور کېدی نشي افغانستان به ایجنډا پوینټ افغانستان کې بایلیټرل سکیورټی اګریمنټ چې کوم دی د امریکای او د افغانستان ترمنځ هغه باندې کوم مشغله روانه ده په هغه باندې به هم خامخا خبره کی دغه شان دی په اپریل کې چې کوم افغانستان کې روان الیکشن دی په هغه به هم خبره کیږي
حسن خان همدار ازویل د افغانستان او پاکستان خي اړیکې د سیمې د وضعیت او په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره مهمه دي او په خبره امریکا افغانستان ته د ستراتیژیک موقعیت لپاره ډېر اهمیت ورکوي او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او په دې لړ کې باید پاکستان له نړیوالو سره اوږه کار وکړي افغان دولت په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي او په خبره په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د ټولې سیمې لپاره مهم دی تراپورنو لمخې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو سفر کوي چې د تیر 2013 میلادي کال د نومبر له 23 نیټې راهیسې په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د تورخم د اکمالاتي لار د بندولو او د امریکا لخوا له پاکستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو په لړ کې 30 ملیون امریکایي ډالر د ډاکټر شکیل اپریدی له زندانه په خوشي کولو پورې مشروطولو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزې اړیکې یو څه خرابې کړې دي
و هم اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار البته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار نن د امریکا متحده ایالاتو ته ځي او هلته به امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا په دوه اړخیزو اړیکو د خبرو سربیره د افغانستان موضوع هم د دې دواړو لورو په خبرو اترو کې شامل دی تاسو موږ غل ازادي رادیو نو اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوې اوریدل شي که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري نو بیا چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري زموږ په ویبپاڼه کې همدارنګه کولای شي چې زموږ ریپورټونه مطالب 19 پروګرامونه له نور تفصیل ویډیوګانو او عکسونو سره وګورئ دا وی پانی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ هلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پانی هم مندل شي او علاقه لري کولای شي چې زموږ پر مطالبه تاسو خپل نظر لمو سره شریک کړئ او دا راته وایي چې تاسو دا غو پیښو په اړه څه نظر لري او زموږ پر مطالبه باندې څه ډول تبصره کوي. تاسو کولای شي چې دا فیسبوک لري زموږ پر مطالبه خپل نظر نراته ولیکي. دوستانو وخت په افغانستان کې لس نیمه بجې کېدونکي دی او بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته په هلمند کې یو خبريال په مرموزه توګه وشل شوی. ویل کېږي چې د نور احمد نوري مړی پرون د لشکرګاه خارته څیرمه موندل شوی. د بشري حقوقو د څار نړیواله ټولنه ویل راتلونکي ولسمشر څخه په افغانستان کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره ډېره تمنه لري. د ناتو دفاع وزیرانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه د ناتو د ماموریت له دوام څخه ملاتړ اعلان کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو پر دا باور نه لري. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي پرون د سوریې په جګړه کې لخکیلو اړخونو سره خبرې وکړې. د ترکیې په پارلمان کې پرون لوی وینختی ورسته یو ټپي وکیل د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شو. او د اوکراین صدر اعظم وای په کیف کې د اعتراضونو او مظاهرو د مخنیوي سخت قوانین د اپوزیسون په مرسته تعدیل دلای شي. د ازادۍ راډیو ده په کوټه کې درې ورځې وړاندې د وژل شو هزارتو کوم شی مسلمانانو مولینن خاورو ته سپارل کیږي. دوی بیګا خپل احتجاج د پاکستان د یو شمیر وزیرانو سره تر کتنې ورسته پای ته ورسو. بارکوال مخیلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د پنځشنبه په ماښام د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امر کوټه ته راغلل. دوی د بلوچستان د اعلی وزیر او ایالتي وزیرانو په ملتیا لمړی په نظامی روغتون کې د سه شنبه د ورځې په ځان وژون کې برید کې د ټپي سویو کسانو پښتنه وکړه او بیا علمدار سړک ته راغلل او د هزاره قوم له مشرانو سره یې اوږدې خبرې وکړې او اخیری هغوی قانع کړل چې د خپلو وژل سویو خلکو مړي خاورو ته وسپاري. احتجاج کوم کې چمړی په منځ کې پراته و نارې وهالیا او ماتم یکاوه. چودری نثار علی خان له رسنیو سره په خبرو کې د هزاره قوم د خلکو پر وژنه خواشینی څرګند کړه.
هزاره قوم پر امن ترين قوم ہے.
هزاره سول خوشوونکې قوم دی پر پاکستان مین قوم دی. خوڅه ډول چې پر دې قوم برت سوی او بیا بیا اور باندې برډونه سوی دی په دې باندې د پاکستان ټول خلک غمجن دي. نور دې ډول حالاتو ته پر مخ اجازه نه سور کولای. دا د مرکزی او ایالتي حکومت ګډه پریکړه ده. د هزاره قوم خلکو شاوخوا شپږ دېرش ساعته خپل مړي په زیاته سرځګۍ کې د کوټې ښار پر علمدار سړک د احتجاج په توګه کښېښول او کلکه رینګه یې وکړه چې تر څو حکومت د دوی د وژل سویو خلکو قاتلین ونه نیسي او په کوټه او مستونګ سیمو کې د دوی په خلاف هدفي عملیات ونه کړي مړي به خاورو ته ونه سپاري. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دوی ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو په خلاف به ضرور اقدام وکړي. مرکزی او ایالتی حکومت به د دې پیښې تر شا په لاس لرونکو او ملاتړو په سپل اخلي که خدای کول هغوی به د قانون منګولو ته سپاري او په سزا به رسوي. دا ترهګر خوندې نه شي پاتې. د نور ترهګرو ته د پاکستان په خاوره کې په داسې آزاد ډول د ترهګرۍ اجازه نه سور کولای. د هزاره قوم خلکو مشرانو او هزاره ډیموکراټیک ګوند او مجلس وحدت المسلمین اتحادیه د داخله چارو د وزیر خبرې ومنلې او په دې هیله خپل احتجاج پای ته ورساوه چې حکومت به په بیړنۍ ډول د وسلوالو په خلاف عملیات وکړي او په راتلونکي وخت کې به د دوی د خلکو د وژنو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبه د ورځې په ځان وژون کې برید کې 25 تنه وژل شوي او 15 دېرش ټپیان شوي وو. مړي به نن غرمه د کوټې ښار په مري آباد او هزاره ټاون سیمو کې خاورو ته سپارل کیږي. د دې برید مسؤلیت سنی وسلوالو ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی وو.
مشهور افغان مخترع غلام صدیق وردګ وایي د دې اختراعات او ابتکارات باید لږ تر لږه په کتابونو کې راټول شي څو په راتلونکي کې ترې نه ګټه واخیستل شي. نوموړی وایي تر اوسه یې د اختراعات او ابتکاراتو شمیر 344 ته رسیږي خو یې هم په افغانستان کې تولید او ترویج نشو. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي مخترع سره د مرکې په استناد د نوموړي په کار او ژوند یو رپورټ برابر کړی چې اوروي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
پنځه اویا کلن غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې له سترګې اوښکې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د ده قدر نه دی شوی. خو د یو جګړه ځپلي او وروسته پاتې هیواد دغه مشهور مخترې بیا هم نهیلي نه دی. دی وایي دا چې په افغانستان کې د ده اختراعات عملي نه شو لږ تر لږه په کتابونو کې باید راشي او په دې توګه تل پاتې شي. مختری وای پنځوس کاله کې چې اختراعات کوي او تر اوسه د اختراعاتو او ابتکاراتو شمیر 334 ته رسیدلی دی. خدای وای افغانستان چې تر اوسه پکې د سنجاق د جوړولو ماشین پکې نشي جوړېدلی د ده د اختراعاتو او ابتکاراتو د ترویج او تولید امکانات هم پکې د ده په ژوند کې پیدا نه شول. ښاغلی مختری وایي په دې وروستیو کې داسې اورېدلي چې امریکا غواړي داسې یو موټر جوړ کړي چې پرته له موټر چلوونکي چلیږي. خدای وایي دا طرحه د 1.5 کاله پخوا درلودله.
تاسو د راډیو نه واورېدل چې امریکا غواړي چې یو د تمدن هغه یو موټر جوړ کړي چې بدون د ډریور نه بدون د رورندل نه حرکت وکړي. نو په دې باندې سه مو یو 10-15 کاله مخکې مو په دې باندې وخت تیر کړی و. مو د دې نقشه جوړه کړې وه متلي ځایو ته لکه پوهنتون لکه ځایونه لکه متلي استادان لکه پلي تخنیک د هغو ټولو استادانو سره زه په تماس کې شولم. هغو ته مې تشریح کولو هغو ته شو په هر یو باندې آفرین رسته بي او دا واقعیت داسې کیدای شي.
لکه غلی مختری نه مې وپوښتل چې د خپلو ځینو مهمو اختراعاتو او ابتکاراتو مثالونه وړاندې کړي. د لمر موټر د داسې الوتکې جوړېدل چې په وچه او اوبو کې هم تلای شي، واټر پمپ چې پرته له تیلو چلیږي، له سیلاب نه مخکې د سیلاب خبرداری ورکوونکې دستګاه، داسې زنګو چې که ماشوم پکې ویښ وي خپله زنګي او چې ویده شي درېږي او داسې نورې یاد کړل. خو د دارنګه سلګونو شیانو مختری اوس عادي ژوند لري او په کابل کې د ازادي راډیو تر دفتره په کرایي موټر کې راغلی و. مختری څلور زامن او دوی لوڼې لري. دی وای په ژوند کې دې ته هم اړ شوی چې د خپلو بچانو د اړتیا د پوره کولو لپاره خپل کور او جایداد خرڅ کړي.
اقتصادي وضعیت خو زمونږ ته مخکزه کړي. کوم مسؤلیت چې په ما باندې ملت لري هغه مې کړی او زمونږ چې لري هغه په ما ورته کړی. ښځه مې ورته کړې، خبرې ورته شوې دي. د کور اخیستل مو خپل خرڅ کړی، خپل د ځان ته چا جوړ کړی، چا څوک په لارو وغو بېچارګۍ باندې اخته دي، څوک په تخنیکي موټر، څوک په پبلیکې دي، یخ به د جوړولو باندې حکومت به د 2 روپۍ نه موتر دی کړی نه موت خواهشي د دی.
صدیق مختری وایي ده ته باید د دې زمینه هم برابره شي چې ځوانان د راتلونکي لپاره وروزي.
وزه دې تاسو ځوانان زه دغه خواهش لرم چې تاسو ځوانان باید مصیبه ټولنه جوړه کړئ. دې خو نورې پیسې نه په ما کې خو په کورن کې دره پیسې پیدا کېږي چې دوکان اوس زه سامان خرڅوم خپله ډوډۍ د بېګا پې خورم. هغه سامان چې مملکت څه پې خوشحاله کوم. ښه نو که تاسې ملګري کېږئ وطن د تاسې دی، وطن تاسې باندې آینده ویاړي، تاسې باید دا کار وکړئ. د مونه دا په نقشو کې واخلئ، څه مې چې عملن وینئ عملن یې واخلئ. تشای چې دا کار کړی تاسو د مسله په عملن کې به وکړی، تاسو به موته یو کورسونه جوړ کړئ.
ښاغلي مختری وویل د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو وزارت نه څو څو ځلې غوښتي چې داسې کورسونه ورته جوړ کړي چې پکې د هیواد مالونینو ته د ځینو شیانو د جوړېدو زده کړه ورکړي. معلومه نه ده چې د نوموړي دا غوښتنې به د حکومت مربوطه ارګانونه او د ځوانانو او مدني ټولنو سازمانونه پوره کړي او کنه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبره سه لسم دي راهیسه د افغانستان د هوایی ځواک او وسلوال پاوز د جوړېدو او د پراختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو او نورو هیوادونو لخوا هلې ځلې روان دي او مالی مرستې په دې برخه کې جریان لري. د همدغه هلو ځلو په نتیجه کې هڅې کیږي چې د افغانستان هوایی ځواک غښتلی شي او د دغه کار لپاره معلومه خبره ده چې پرسونل یا ځوانانو ته چې د پیلوټۍ او نورو برخو کې زده کړې وکړي اړتیا ده. لڅه مودې راهیسې د چک جمهوریت ته د ځوانو پیلوټانو د روزنې پروګرام پیل شوی دی چې په دې برخه کې یو شمیر ځوانان فارغ شوی دي او دا مهال په افغانستان کې د خپل خلکو لپاره خدمت کوي. خوشبختانه چې څو تنه دغه ځوانان دا اوس موږ سره په سټډیو کې تشریف لري چې د روزنې نه فارغ شوي دي او ډیر ژر به خپلو دندو ته په افغانستان کې لاړ شي. نو زه به دوی نه هیله وکړم چې ځانونه معرفي کړي. مهرباني کوئ شما خود معرفي کړئ و شنونده عزیزیم.
بنام خدا و عرض سلام، در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت همه دستان دارکران رادیو محترم آزادی و به اون ادکسانی که رادیو آزادی را میشنوند. ما احسان الله پامیری یک تن از پلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود دو ماه میشود برای ترنینگ به جمهوری مردم چک آمدیم که مصروف ترنینگ بودیم. خوشبختانه که موفقانه به پایان رسید و قرار است در آینده نزدیک دوباره به وطن بر بگردیم و در خدمت مردم جامعه خود قرار بگیریم.
بسیار تشکر.
من به نوبه خود خودم معرفی میکنم. اسم من لملای بریتمن محمد مقیم سالنگی، یک تن از پیلوتانی که برای ترنینگ هوایی به جمهوری چک آمده بودیم و حدود دو ماه تقریبا در جمهوری چک پروازهای خود در طیارات MI-17 موفقانه به پایان رسانیدیم و انشاءالله به زودترین فرصت در خدمت مردم شریف افغانستان در چوکات قوای هوایی افغانستان مصدر خدمت خواهیم شد.
بسیار تشکر. شما
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام های خود خدمت تمام شنونده های عزیز رادیوی آزادی و همچنین دستاندرکار های رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. بنده نیز یکی از خدمتگزاران مخلص قوای هوایی جمهوری اسلامی افغانستان لومله بریتمن علی احمد سلطانی هستم که برای ترنینگ در کشور جمهوری چک آمدیم و الحمدلله که دوره ترنینگ به موفقیت و پایان رسندیم و امیدوار هستم که در آینده بتانیم مستر خدمت به خاک عزیز خود افغانستان و بر مردم داغ دیده خود باشیم که در ای را از خداوند متعال کمک و میخواییم و دعای مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر. تاسی میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صد مخه شما سلامون تاسی خواستاس محترم و کارکون کده. از احمد سیا او سوک چې ما غاګل تاسو رادیو له طریقې اوري. سلام خپل وړاندې کوم. زما نوم احمد ضیا محمد خیل، کابل ولایت د بګرام یو لسالی محمد خیل د کلی اوسیدن کایم. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ د چک جمهوریت راغلیو د الیکاپټر د MI-17 د ټریننګ لپاره او له خیر سره پروازونه په ښه توګه سرته رسولي او په نږدې راتلونکي به خیر بیرته خپل وطن ستانه شو.
دیره مننه. خب اتر شروع میکنیم همین بحثه که شما وقتی که اینجا تعلیم، یعنی به اصطلاح برای تعلیم آمدین و چیزای نو یاد گرفتین، چی فکر میکنین همین چیزایی که شما یاد گرفتین، یعنی در شرایط فعلی افغانستان و در آینده به کدام اندازه یعنی ضرورت از در افغانستان و مخصوصا در بخش پیلوتی که بسیاری دوستا میگن که قوای هوایی افغانستان به او شکلی که لازم است یعنی تقویه نشده و ضرورت هم بسیار زیاد است برای قوای هوایی افغانستان، شما در این مورد چی نظر دارین که چی باید شوه قوای امنیتی افغانستان و به خصوص قوای هوایی تقویت بیافه و بتونه که امو ضرورت های مردم افغانستان برآورده بسازه در قسمت امنیت و دیگر مسائل؟
در نخست ما باید بگویم که امین آمدن ما به اینجا خود یکی از پیشرفت های قوای هوایی افغانستان بوده. همین که ما رو به اینجا اعزام کردن به خاطر ترنینگ، این یکی از دستاورده های قوای هوایی افغانستان است. به شک قوای هوایی افغانستان پیشرفت های خود داشته در طول چند سال گذشته، ولی با او عدی که باید ارتش هوایی افغانستان تجهیز میشد با او اندازه متاسفانه که نشده. چون ما میدونیم که اکنون ما اگر از حریم هوایی خود دفاع کرده نتونیم، این ممکن نیست که از طریق زمین ما بتونیم که از جغرافیای خود، از تمامیت ارضی خود به طور درست پاسبانی بکنیم. در حقیقت اگر قوای هوایی افغانستان به طور درست و به عد لزوم که امروز ما نیازمند هستیم اگر تجهیز شود و تجهیز میشه، تا اکنون این یک موفقیت بزرگ دولت افغانستان می بود و متاسفانه که نشده. و باز هم ما آرزو میکنیم که حکومت ما و به خصوص وزارت محترم دفاع ملی در تجهیز ارتش هوایی هرچی بیشتر کوشش بکنند، چون که حریم هوایی ما باید که در امن باشد. امروز با همه معلوم است که حریم یاوایی بیشتر در تهدید می باشد.
بله.
با او اساس باید که ما آرزو میکنیم که حکومت توجه خاص خود ای باره داشته باشد.
تشکر. شما؟
بدون شک قوای هوایی یکی از بنیادهای اساسی اردو در کشورها می باشد که حیثیت ستون فقرات در یک بله. اردو در کشورها داره. نگه تجهیز و تعلیم و تربیه قوای هوایی افغانستان هم بدون شک در چند سال گذشته به اندازه صورت گرفته، اما آنقدری نبوده که قناعت بخش باشه. اردوی افغانستان فعلا حریم هواییش توسط قوات‌های ناتو در افغانستان کنترل میشه. یک تعداد محدود تیاراتی که از گذشته داشتیم و یک تعداد محدود تیاراتی که فعلا دولت امریکا برای دولت افغانستان خریداری کرده دیگه در خدمت مردم افغانستان میباشه و همه روزه صرف به صفت ترانسپورت از هلیکوپتر و تیارات بالثابت در افغانستان استفاده میشه. تیارات جنگی مثل که در گذشته داشتیم میک و یا تیارات که بتون از حریم فضایی افغانستان به صورت درست استفاده کنه متاسفانه که فعلا در اختیار اردوی افغانستان قرار نداره و امیدوار هستیم که دولت مردای افغانستان خصوصا وزارت دفاع افغانستان در این قسمت توجهی به خصوص خود بکنه و انشالله با دنیا ارتباطات محکم دارن و محکمتر بسازن تا بتانیم که از چالش هایی که فیران فرارای قوای هوایی افغانستان موجود است از این کاسته شوه و انشالله که در آینده بسیار نزدیک کنترل حریم فضایی افغانستان به دست نیروهای بومی افغانستان قرار بگیره و با افتخار بتانن که همونطوری که از وظایفشان مشخص است که دفاع از استقلال، تمامیت ملی و حاکمیت ارضی افغانستان است به او وظایفشان پایبند باشن و امیدوار هستم که پیلوتای جوان افغانستان که فعلا در افغانستان شامل درس هستن و پیلوتایی که در خارج از افغانستان چه در ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی و چه در کشور جمهوریت چک مصروف تدریس هستن بتانند که خدمتگزار واقعی به مردمشان شوند و انشالله پاسبانان اصلی و حافظان اصلی منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان در آینده خواهند بود.
تشکر. مهربانی شما.
بله، ما در ادامه صحبت های دوستای ما میل تاکید نکنیم که فعلا در دنیای امروزی که متو تکنولوژی پیش رفته خود در چارچوب نظام نظامی
بله.
رکن اصلی را قوای هوایی تشکیل بله. میده، چی از لحاظ ترانسپورت، چی از لحاظ اکمالات و چی از لحاظ جنگ، و این یک رکن اساسی و مهم در تمام نظام ها و ارتش های دنیا را فعلا میگه و متاسفانه که کشور ما در طول جنگ های داخلی و در طول سال های جنگ او توان و قوه که در خاورمیانه زبان زد و عام خاص بود متاسفانه کاملا از دستات و فعلا تبدیل شده به یک قوای بسیار ضعیفه که نمیشه مقایسه کرد با هیچ یکی از کشورهای همسایه، در صورتی که کشورهای همسایه ما روز به روز در حال رشد و شکوفایی هستند و ما این رشد قوای هوایی و در هر صورتش که ما در نظر چی حالا بگذاریم از چارچوب نظامی و ارتش، حالا در دنیا ما میبینیم که بسیاری از سهولت ها توسط از طریق هوا انجام میگیره، چی از لحاظ رسیدگی با سیل زدگی و کشور ما یک کشور کوهستانی و کشور بسیار در معرض عوامل ارضی قرار میگیره، سالانه سیل است و زلزله است و یه میتونه بسیار یک گام مفید برای خدمت به مردم ما باشه و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی قوای هوایی افغانستان برای حفاظت از حریم هوایی افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان باشیم و همچنین در سایر امور
بله.
چی از لحاظ ترانسپورتی و انتقالات و خدمات ملکی و نظامی به مردم افغانستان و.
تشکر. مهربانی تاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبه ما د ملګرو د خبرو په تایید دا وایم چې افغانستان هوایی ځواک هم دغه چې لکه څنګه چې دوی ویل د ملا د تیر حیثیت لري دی اردو لپاره مونږ یو ښه او محکم هوایی ځواک ته ضرورت لرو، نو متاسفانه چې مونږ هغسې هوایی ځواک نه لرو، نو زه دا خواهش کوم د خپل د حکومت نه خپل د رئیس جمهور نه چې هر څه نه مخکې هوایی ځواک ته څه ناڅه توجه وکړي او یو ښې تیارې یا ښې هلیکوپټرې مونږ لاسته راوړو څخه یو ښه د خپل د هوایي حریم نه دفاع وکړی سو او خپل سرحداتونه.
تشکر مننه. خو بینه میگه په ایتور یک ذره به حساب چون جوان ها زیادتر رمی علاقه مندی داره که شما را بشنون. به طور مثال شما نمقدا کلتان جوان هستین و آینده افغانستان یعنی چشم امید مردم افغانستان به جوان هاست و خود ما که وقت جوان ها را میبینیم که به پهانتون میرن به درس میرن بسیار یک امیدواری کلان برای ما یعنی به اصطلاح احساس ما میکنم که آینده افغانستان هم جوان ها جور میکنن و این جوان ها هستن که آینده ساز کشور افغانستان هستن. خب شما پیامتون برای جوان ها چی است که جوان ها باید چی بکنن؟ چون ما دیدیم بعضی مشکلاتی که در قبلا هم بود و بعدا یعنی بعضی سیاست مدارای ما زیادتر موقع به جوان ها نمیدادن و شاید حالا یک ذره مشکلاتی باشه. شما اول نظرتون در امین نقش جوان ها در جامعه چی است و پیامتون برای جوان ها چی است که عمل صدای شما رو میشنم؟
بشکی ما ایره میدونیم که جوان ها یکی از پایه های اساسی یک جامعه هستند.
بله.
و سرنوشت هر کشور هم به دست جوان ها می باشد، یعنی جوان ها آینده یک ملت هستند. ولی در جامعه ما متاسفانه که به جوان ها و به استعدادهای واقعا شایسته جوان های ما ارزش قائل نبودند در گذشته ها و به فضل خدای متعال امروز ما شاهد هستیم که جوان ها سیاست مدارهای ما و حکومت دارهای ما اینا به جوان ها ارزش قائل هستند، ولی آزادی برای جوان ها دادن، اما متاسفانه هنوز هم این کفایت نمیکنه که ما
یعنی نقششون باید بیشتر شود،
نقششون باید بیشتر شود در حکومت و جوان ها باید که بیشتر و بیشتر در ادارات دولتی مصروف کار شوند و یک با مفکوره جدید و با یک اندیشه نو. و ما یقین دارم که اگر چنین چیزی صورت بگیره که به جوان‌های افغانستان وقت داده شود و بر آنها صلاحیت داده شود، بیشک ما در آینده های نه چندان دوری از این مشکلات هایی که دامنگیر ماست و فرارای ماست ما از این بحران ها بیرون خواهیم بود. و ما به جوان های عزیز پیام ما من هست یک جوان افغانستان همی است که بدون کدام دلسردی و بدون کدام غفلتی باید که جوان مردانه به خاطر آینده افغانستان و به خاطر قطع دست افغانستان از جامعه جهانی و به خاطر پیشرفت و ترقی افغانستان خودشان دست به کار شوند، تحصیل بکنند. جوان همی است که به کشور خود دل می سوزاند و به آینده ملت خود تلاش میکند. ما هم از جوان ها، من ایست یک جوان بازم تکرار میکنم و میخوایم که اینها خود دست به کار شوند و با آینده افغانستان خودشان بنگرن.
بسیار تشکر. شما؟
من به نوبه خود بدون شک نقش جوانا در همه جوامع بشری چه در گذشته و حال نقش اساسی داره و جوانای افغانستان الحمدلله بیشتر از 50% تمام نفوس افغانستان تشکیل میده که یک رقم بسیار درشت در ساخت و ساز اجتماع و زندگی افغانستان است و برای ساخت و ساز افغانستان بسیار مهم است که جوانای افغانستان بدون کدام نوع تبعیض و بدون کدام نوع مداخله افراد مخرب که در بین جوانای ما متاسفانه امروز دامنگیر شده از کشورهای بیرونی دکته می شوند و جوانای ما را برای مختلف می کشانند، تعصبات لسانی و نژادی و زبانی و قومی و مذهبی را دامن می زنند. این مسئولیت جوان ماست، مسئولیت تمام جوانای افغانستان است که از همچو افراد دوری بکنند و صادقانه بدون هیچ نوع تعصب برادروار دست به دست هم بدهند و در ساخت و ساز کشور خود، در ساخت و ساز زندگی برای فردای بهتر خود، برای نسلهای بعدی خود کار بکنند که تا نسل افغانستان دیگه مثل نسل امروزی قرضدار دنیا نباشه، نسل افغانستان مثل نسل امروز دست گدایی به طرف کشورهای خارجی دراز نداشته باشه و افغانستان منعیس یک کشور باثبات، منعیس یک کشور نامدار که در گذشته بوده موقف خود حفظ بکنه و ای بدون شک با سعی و تلاش جوانای افغانستان انشاءالله در آینده بدست آمده نیست.
بله.
و جوانای افغانستان انشاءالله ما امیدوار هستم که و برای آینده افغانستان بسیار خوشبین هستم که انشاءالله جوانای افغانستان آینده درخشان خواهد داشتن با در نظر داشت از این که گپایی را که پیشتر ذکر کردم که از این و افراد مخرب
خود بدور داشته باشند و بتوانند که سرفراز در دنیا من ایس سایر ملل دنیا زندگی بسیار آبرومندانه داشته باشند. متاسفانه که فعلا جوانای افغانستان قبول بکنه که ما در صورتی که از افغانستان به یک کشور خارجی سفر بکنی با یک خارجی مواجه شوی، در صورتی که بفهمه که تو افغان هستی، یک قسم از انسان نفرت میکنه که خدا بر ما شخصا بسیار خجالت آور است. پیش خود میشرمیم که چرا و چی گونه، چرا ما از دیگه انسان‌های دنیا، از انسان‌های متمدن دنیا چی کمی داریم که در صورتی که با ما برخورد میکنن و زمانی که میشنون از ما که ما افغان هستیم، از افغانستان هستیم، با این یک برخورد مواجه میشیم. این بدون شک مشکلات بوده که در گذشته کشورهای بیرونی در افغانستان مداخله داشتن و با افغانستان بدنام ساختن. نیکنام ساختن افغانستان با جز به دست جوانای توانمند افغانستان، به دست هیچ کس دیگه نیست. هیچ کس دیگه هم مردم افغانستان نمیخوره، بجوزی که با دستای توانمند خود بتانیم که این مشکلات از افغانستان دور بسازیم. و بدون شک جوانا در این عرصه پیشگام خواهد بودن انشاءالله و آینده خوبی خواهد داشتیم.
تشکر بسازید علی جان.
ما در دامه صحبت های دوستایم توصیه خود به دو قسمت تقسیم میکنم. یک قسمت به بزرگای عزیز بشکسوتا و یک قسمت به جوانا. از بزرگای عزیز خواهش میکنم که به جوانا زمینه را فراهم بسازند، به اونا فرصت بدن، زمینه را برای فراهم بسازند که اونا بتونن در زمینه علم و دانش، فرهنگ خود تلاش کنن، برسانن و در این را از هیچ مورد از اینا دریغ نکنن. و از جوانای عزیزی خواهش دارم که دنباله را به بزرگای ما نباشن، چرا که ما اونا نتیجه درست ندادن، غیر از خرابی و ویرانی و دربدری و نسل که ما سوختیم و سوخته شدیم دیگه حاصل را ما ندیدیم. و ما خواهش ما عزیز که دنباله را به بزرگا نباشن.
بله.
در قبال جنگ بیاین جای تفنگ با قلم، جای تعصب با فرهنگ، جای جنگ و جدل و قوم و قوم پرستی را با علم و دانش پر کنن. تا خود هم تراز کشورهای دیگه، کشورهای همسایه لااقل، ما نمیگیم با اروپا، نمیگیم با امریکا، چرا میشه کار نشد نیست، اما لااقل شروع کنیم. از کشورهای پولی خود سعی کنیم، از یک نفر دیگه تلاش کنیم که خودم تراز بسازیم، از اونا که سبقت بگیریم.
بله.
در همه زمین ها، علم، دانش، فرهنگ، ورزش، سپورت، هر چیز تا وکی.
بله.
خب تنها همیست توصیه ما به جوانای عزیز و بزرگ سالای عزیز که این اثرت در دل ما نباشه که وقتی که از یک کشور دیگه دیدن کنیم همون شعر شاعره که میگه این خانه قشنگ است اما خانه من نیست، این خاک چیز زیباست اما خاک وطن نیست.
بشه.
این باید برعکس تبدیل شوه. وقتی که در یک کشور خارجی میایم و این کشور ما خانه ما قشنگ است، خاک ما زیباست.
بله بسیار زیاد تشکر. تاسی مهربانی که خپل فرصت ته
زبر ډیر یو لاند خپل پیغام خپل زونانو ته وړاندې کوم. یما زونانو ته پیغام ده چې پریګ دې دغه ژبنی او ملیتی تعصبونه یو آزاد او سر لوړ افغانستان د قلم په زور جوړ کړي، سره یو مټی شي او یو آزاد او خپلواک افغانستان جوړ کړي. السلام.
تشکر له تاسو ټولو نه مننه. بسیار تشکر شما که تشریف آوردین و دې میز مدور صحبت کردین. بسیار تشکر. تاسو نه ډیره مننه.
تشکر شما.
زلفت مرانا دیز در بی شرابی لره سفر کمان کمان سسر جادو لره یار 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 زما مگر دل دار زما ته وفادار زما راشد دیدار زما مشور مشور که بوده مشور مشور که بوده لیلا زن سینگار دینه یار مشور مشور که بوده مشور مشور که بوده مشور مشور که بوده لیلا زن سینگار دینه یار مشور مشور که بوده مشور مشور که بوده Oh, 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 oh
بخبر کزی سترکت رو که رایده مین لال زر کزی گره گره حال زما از یاری دلدار زما سفت اما این ما عید زی قرار زما سشل مشور ای بابا دی مشور مشور که بابا دی لیل زن سینگار دینه یار سشل مشور دی بابا گی سشل مشور دی بابا گی مشور مشور که بابا گی لیل زن سینگار دینه یار سشل مشور دی بابا گی سشل مشور دی